ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زموږ مجید بابر نیکی هلی او سلامونه مني خبرونو لپاره طرف استودیو کې اسرار عالم موجود اسرار عالم ومن موجود دی د خبرونه د سر موجود پاکستان د سنټ د چیرمن د ټاکنو پر قضيه باندې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې عدالت ته بزي د دې خبرونه د سر موجود دا یو شمېر نور کورونی او سیمیز مطالب را تر همشته د خبرونه پر وروسته نیمای کې دا درته روغتي او درملنه خبرونه وړاندې کوم خو له هر سمخ کې خبرونه د اسرار عالم محمد
بې مهم خبرونو سره کی د پاکستان پیپلز پارټي مشر وای دوی با نن په عدالت کې د سېنات د چیرمن انتخاباتو نتیجې چیلنجوي د سېنات د چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار وای چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوی څپه راغلی او په هرات کې یو موټر بم چاودنی و کسان وژل او 350 نور یې جوبل کړی دي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای دی بنن په عدالت کې د سېنات د چیرمن انتخاباتو نتیجې چیلنجوي پر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته خپل وینا کې بلاول بټو زرداری تور پورې کړ چې د سېنات د چیرمن په انتخاباتو کې ورسره درغلي شوی او دغه انتخابات غلا کړی شوی دی د نوموړي په خبره د سېنات چیرمن د چوکۍ لپاره حکومتي کاندید د صادق سنجرانی اتچل ویختو د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی نه هڅل وی قوتونه خستي خو د ګیلانی و اوټونه مسترد کړی شوی او دارنګ د دوی کاندید یې ل ناکامه سره مخامخ کړ نو د خبر اوس په دوی د نتیجه په عدالت کې چیلنجوي بل په لو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی پراس پر اسلام آباد کې خبر جلان تویل چې د سېنات د چیرمن انتخابات شفاف او د عین مطابق وو د مارچ په 12 د پاکستاني سېنات د چیرمن او مرسیال چیرمن د ټاکلو لپاره انتخابات تر سره شول چې پکې د چیرمن چوکۍ د حکومتي ګوند پاکستان طریق انصاف امیدوار صادق سنجرانی او د مرسیال هغه هم د حکومتي ګوند مرزا افریدی وګټلې د سیاست د چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوی څپه راغلی او که احتیاط ونه شو نو دا په ټول ملک کې خورېدای شي د مارچ پر 12 په یو ویډیوي پیغام کې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې د پنجاب غټ خارونه دغه وبا له امله متاثر شوې دي نو موږ چې تکړه چې په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس نوې قسم خپور شوی چې ډیر په تیزی سره خپریږي او خطرناک هم ثابتې دي شي نو موږ په دې ټینګار وکړ چې ټول باید د وایرس د مخنیوي پر حکومتي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي ګینه د هیواد په صحت نظام اثر پرې باسل شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې په 43 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغي 2338 کیسونه ریکارډ شوي په دې سربېره په هیواد کې د کورونا وایرس وهلو شمیر شپږ لکه 2015 شپږ دیشو ته رسیدلې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویپاړه وایي چې نن کمی شمیري دي نو دا تر مخه په 43 ساعتونو کې د وایرس له امله شپږ څلوي کسان مړ شوي خو له کووډ 19 ناروغي 15,298 کسان بیرته رغېدلې هم دي د افغانستان په هرات ولایت کې یو موټر بم چاودنی و کسان وژل او 350 نور یې جوبل کړي چارواکي وایي دا چاودنه بیګا د شپې 9:30 بجې د هرات خار د 14 امنیتي حوزې اړوند شوې ده د هرات والی عبدالواحد قتالی مشاله ډوتول چې اته امنیتي سرتیري د چاودنې په ټاپیانو کې شامل دي او یو بل یې وژل شوې دي د هرات د حجوبي روختون د رسنیو د څنګه مسول محمد رفیق شیرزی مشاله ډوتول چې په زخمی شو کې خځو ماشومان شامل دي په چاودنه کې یو شمېر کانونو کورونو ته هم زیان رسیدلی د پیخي زموري لا چا نه د منلې خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت لپاره وسلوال طالبان تورنوي روسوای ک د افغانستان بوري تنظیمي جوړیږي نو باید چې طالبان د پکې شامل کړي شي دا براسه حال کې دا چې ماسکو راتلونکي اونۍ د یو کانفرنس د کوربه توب لپاره تیاری کوي دغه غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د امن پروسه مخې ته وړل دي د روس د بنو چر وزارت وایاندې ماریا زخاروا د بیان تر هغه څو ساعت وروسته راغلو چې مخکې د مارچ پر 12 ترکی هم اعلان وکړ چې راتلونکي میاش په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د میزبانۍ اراده لري د مارچ 13 د کانفرنس لپاره ماسکو د طالبانو په ګډون یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته هم بلنه ورکړي د لنډه واضحه چې آیا امریکا به پکې شامل وي که څنګه زخرو و پا په یو خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان لنډمهاله حکومت ته جوړېدلو فیصله باید خپل افغانان د ملي پخلاینې په خبرو اترو کې وکړي. هغه زیاته کړه چې دوی په فکر په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړېدل دغه هیواد د ستونزې پر امن او سیاسي حل لار ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن انتظامی د هیواد او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې موافقې ته بیا کتنه کوي. دغه موافقه لمخه ټاکل شوی چې په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه په مای کې له هیواد وځي. د جو بایدن انتظامی افغان حکومت ته د یو لنډ محل حکومت د جوړولو وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی د عبوري حکومت جوړېدو لپاره د واک پرېښودلو نه انکار کړی. او تر دې مهال مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. د خبرونه پیل کوو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو په خاص توګه د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې تیر ورځ د سېنات د چیرمن د پاره کمیټه کني وشوې، په هغه کې د دوی د کاندید چې کوم و رائے مشترک شوی وي د هغه پر ضد به عدالت تسي. دا د خبرونه د سر موضوع ده سراج زهيري وړاندې.
د مارچ په 12مه اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي د دوی د سینټ د چیرمن لپاره د امیدوار یوسف رضا ګیلانی و اوټونه په غیر آئینی او غیر قانوني طریقه مسترد کړي شوی او لدوی سره ټګي شوی. د نوموړي په خبره حکومتي غړي صادق سنجرانی اته سلويخت اوټونه اغستی او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی نه سلويخت اوټونه اغستی، خو د نوموړي و اوټونه مسترد کړي شوی او دارنګي زمون امیدوار د بیلت سره مخامخ کړو. نو اوس په دوی دا نتیجه په عدالت کې چیلنج وی
اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک
دی وی د دې ظلم پر ضد پاکستان جمهوریت تحریک خپلو کې صلاح کوي. هم د مریم شریف سره خبره کړې او د خپل وکیلانو سره می هم خبرې روانې دي. د مولانا سیف او آصف علی زرداری سیف ترمنځ هم خبرې شوي او موږ دا فیصله کړې چې دا غیر قانوني او غیر آئینی فیصله به موږ په عدالت کې چیلنج وو. بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبل فراز اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د سینټ د چیرمن انتخابات پاک او صاف او د عین مطابق شوي او د سینټرانو په وزیر اعظم عمران خان اعتماد او باور وو. نو ځکه یې حکومتي غړی صادق سنجرانی د سینټ د چیرمن لپاره غوړ کړو.
دی
وی دا دویم وار دی چې وزیر اعظم عمران خان ته د اعتماد ووټ ورکړی شو او نن زموږ نومول شوی د سینټ چیرمن ته کامیابی ترلاسه شوه او نن د پی ڈی ایم کفن دفن وشو او د پی ڈی ایم سیاست چې د ذاتی ګټو لپاره دی هغه د پاکستان د ولس لپاره نه دی. او دا د لانګ مارچ نه شروع شو او د استعفاګانو خبرې وشوې او چې هیڅ ونه شنو بیا د لانګ مارچ او د استعفاګانو خبرې شروع کړې.
لانگ مارچ اور استعفوں کی بات کی ہے.
مشال ریڈیو چی دا پوزیشن گوندونو پدی دریس پو پیخور کے دا قانونی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نو پختل نو اغوی دا قانون مطابق اپوزیشن گوندونو تا دا حق ترلاسه دی چی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ او یا ہائی کورٹ کی دا دی پر ضد درخواست ورکڑی.
اتم نواخلا تر اتیشتم آرٹیکل پوری دا پاکستان دا آئین دا اغی لاندے بدے کے ہائی کورٹ تم تلے شی سپریم کورٹ تم تلے شی درہ خو اغا قانونی لاری دی چی خلکو تاویلیبل دی. البتہ دا یو ډیره عجیب خبره ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل ډیر اعلی پای چې کوم الیکشن ده د سینټ انو په هغه کې ووټونه غلطي دل هغه کې ووټونه داسې چول چې یا قصدنه مدن هغه کې غلطي کول او یا د حکومت د طرف نه دا اپوزیشن د لیډر د کامیابی لاره بندولو لپاره دا غو ووټونه چې دی هغه مسترد کول دا زموږ په خیال پاول دل دا سکیږي په دومره لوی پیمانه باندې.
بل پلو په اسلام آباد کې خبريال او د سیاسي چارو تجزیه کار افتخار مشواني مشال ریډیو ته وی په پاکستان کې د سیاستوالو لخوا دا قسمه کارونو لوج جمهوریت او پارلیمان کمزوري کیږي.
ګورنمنت الزامات لګول بیا چې کوم د اپوزیشن والا دوړ غن الزامات او دغه چې کوم دی دا پولیټیکل ایمچورټی دا او یو هم لگا پولیٹیکل پارٹو کے سدا سے میچورٹی نشتا یا ٹرانسپیرنسی نشتا او ہر یو جکم ہرا وی دو والا دے اغا الزام نو دا زمگا دا سسٹم اغا جکم دے یا زمگا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ جکم دے دا دا اغا کمزور رہی دی کم دے دے سر زمگا اوگوری نو نا زمگا گورننس خکیگی او نا زمگا جکم پارلیمنٹ تے اغا کم ذمہ دار رہی دی اغا بالکل صحیح طریقے کی منی اغا نہ ادا کی.
ذکر دے دا مارچ پا 12 پدے ہے واد کے دا سینٹ دا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین د ټاکلو لپاره انتخابات شوي چې پکې د چیرمین لپاره د حکومتي ګوند امیدوار صادق سنجرانی د اپوزیشن ګوندونو د امیدوار یوسف رضا ګیلانی نه ګټلې او د ډیپټي چیرمین لپاره د حکومتي ګوند مرزا افریدی د اپوزیشن ګوندونو د امیدوار مولانا عبدالغفور هیدری نه ګټلې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. تر اوسه د پاکستان د سنټ چیرمن او مرستیال چیرمن لپاره رائے واچول فریج پکې حکومتي امیدوارانو صادق سنجرانی او مرزا محمد پردی د غسوکو باندې کامیابی حاصل کړه. په دې اړه باندې د تفصیل وړاندې کوو چې د نوي منتخب شوی د سنټ د چیرمن صادق سنجرانی د سوګند په غک پیلي دا د سوګند غږ د پاکستان د پارلمان د ایوان بالا یا د سنت د نوی منتخب شوی چیرمین صادق سنجرانی دی چې د مارچ په 12مه تر سره شوی انتخاب کې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نامزد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی ته ماتې ورکړه او پر لپسې په دویم ځل د سنت چیرمین منتخب شو. د ډیپټي چیرمین په څوکۍ حکومتي امیدوار مرزا اپریدی په 450 رایو اخیستو سره بریالی شو. دغه په مقابله کې د پاکستان جمهوری تحریک امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری 40 رای ترلاسه کړې. نو منتخب چیرمین صادق سنجرانی د سینټ د مرستیال چیرمین په توګه د مرزا اپریدی نه سوګند واخیستو.
سید کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
دا چیئرمین دے انتخاب لپارا پریزائیڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ وو او دا مرستیال چیئرمین انتخاب دا نوی چیئرمین صادق سنجرانی پر نگرانی کی تر سر شول. دا چیئرمین دا سوکے لپارا دا حکومتی اتحاد امیدوار صادق سنجرانی اتسلویخ او د اپوزیشن اتحاد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی 2 رائے ترلاسه کړې. و رائے په دې بنیاد مسترد شوې چې د ووټ په پرچای رائے ورکونکو د ګیلانی په نامه نخا لګولې وا او یو رائے ورکونکي دواړو امیدوارانو ته رائے ورکړې وي. د اپوزیشن اتحاد د امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی انتخابي نمائنده یا پولینګ ایجنټ سینیټر فاروق ایچ نائک د پریزائیڈنگ افسر سید مظفر حسین شاہ د هغه پریکړې مخالفت وکړو چې لمخې ګیلانی ته اچول شوی و رائے مسترد کړې وي. فاروق نائک وویل
اگر یا تو ان انسٹرکشنز کو پھاڑ دے
یا خو د رائے ورکولو لپاره دا ہدایت نامه وشلوه او تاسو چې کوم رولینګ ورکړو هغه برقرار وساتئ. خو چې کوم رائے ورکونکي دي هغوی دا ہدایت لوستي دي. دا ہدایت نامه په دې لړ کې خاموش ده چې د رائے په پرچای به کوم ځای مهر لګوي. تر کومه چې د مهر لګولو تعلق دی نو د سینټ سیکریټریټ په خپله دا ہدایت جاری کړی وو چې په پرچای به د امیدوار په خانه کې مهر لګول وي. په کدا مهرونه د امیدوار د خانې نه بهر لګیدلی وي نو تاسو ته اختیار دی چې دا رائے مسترد کړئ، ورنه تاسو سره دا اختیار نشته چې دا رائے مسترد کړئ. خو پریزائیڈنگ افسر سید مظفر حسین شاخ پل پریکړه برقرار وساتله او زیاته کړه چې ناکام شوی امیدوار د هغه د پریکړې پر ضد انتخاباتي ټریبیونل سره رجوع کولای شي. سید مظفر حسین شاه وویل د رایو په پرچای نشانونه د امیدوار لپاره مختص شوی خانی نه بهر لګیدلی دي او دا اووه واړه نشانونه د یوسف رضا ګیلانی د نامې د پاسه لګول شوی دي. د پارلمان د ایوان بالا د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره ټاکنې د سینټ په ودانۍ کې ترسره شوې. پریزایډنګ افسر سید مظفر حسین شاه د کارول شو رایو د شمیرینې پس د چیرمین لپاره د انتخاب د نتیجې اعلان کړې. د مرستیال چیرمین لپاره حکومتي اتحاد د قبایلی د لو سره تعلق لرونکي مرزا اپریدی او پی ڈی ایم د جمعیت علماء اسلام فی ڈلې جنرل سیکرټر مولانا عبدالغفور حیدری نامزد کړی وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د معیاري وخت مطابق سکم درې نیمې بجې د وټونو اچولو پیل وشو او مظفر حسین شاه رائے اچونکو ته هدایات ولوستل او د وټونو د بخشي د سرپوخ کولو حکم یې وکړو. دا ټاکنی په داسې حال کې تر سره شوې چې د دې انتخاب نمخ کې د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم دوو سینیټرانو مصطفی نواز کوکر او مصدق ملک په حواله پاکستانی ټلویزیون چینلونو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په مبینه توګه هغه د جاسوسۍ کیمرې ښکاري چې د دوی په خبره د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره ځانګړې شوې د رایو اچونو ځای یا بوت کې لګول شوې وي. اپوزیشن او حکومت په یو بل د دې کیمرو لګولو تورونه لګولې دي. د پی ډی ایم د غړي مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې اړه وویل،
یہ کیمرے کس نے لگائے، کیوں لگائے؟
دا کیمری چا لگولی دی، ولی لگولی دی؟ دا هم یو حقیقت ته چې د سنت پخوانی چیرمن او موجوده امیدوار دی او هغه د مارچ په 12 سهار 5:30 بجې پوری د سنت ودانه کې موجود وو. دا یو سرګند حقیقت ته چې د ټاکنو د غلا کولو حسی رواني دي. مونږ مخکې هم نشاندهی کړی و چې زمونږ غړي وتا ټلیفونونه راتل او نن ثبوت هم ترلاسه شو چې د دې هواد استخباراتي ادارې د دې انتخاب نگرانی کوي. خوبل خواه یوی خبری غونډه ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د جاسوسۍ د دې مبینه کیمرو لګولو تر شا د اپوزیشن لاس و بللو. د حزب اختلاف یو لوی سازش رابرتیره شوی دی او د دې سازش خواهش دا دی چې هغه خلک چې کوم په دې کارونو پوه دي هغوی دا تاثر ورکوي چې د پېښې ځای ته خپله ورسېده. لکه څنګه چې څوک غلط کار کوي نو د هغه کړنې ځای ته ځي او هلته نه دوی بیا دا ډرامه جوړه کړه. د دې قضیه د پلټنو لپاره د سینټ سیکرټر د اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو دریو سینټرانو کمیټه جوړه کړه. د کمیټې به خپل تحقیقاتي راپور نوی منتخب شوی چیرمن ته وړاندې کوي. د سینټ د چیرمن د انتخاب نه مخکې نوو منتخب شوو سینټرانو د خپلو سوکو سوګند پورته کړو. قائم مقام چیرمن سید مظفر الدین شاه د هغوی نه سوګند واخیستو. د سینټ ټولې سل سوکۍ دي چې پکې 98 کسانو خپلې رایې وکارولې. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د خزانی پخوانی وزیر اسحاق ډار د ملک نه بهر دی ځکه رائے ونه کاروله او جماعت اسلامي د دې ټاکنو نه د بایکاټ اعلان کړی وو. په سینټ کې جماعت اسلامي یو څوکۍ لري.
یار ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
اردن مختص مشال ریډیو ته وګي. ورزو بلوچستان ته په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي دي چې موسمي بدلون لامل بلوچستان صوبا تر ټولو زیات تر اغیز لاندې راغلی ده. د دې مخنیوي لپاره په لومړني پړاو کې 28,000 درختي لګول کیږي. دغه ډول باندې یوازې موسم بدل شي بلکې د خلکو پر ژوند به هم ښه اغیز وشي. نور حال د کوټي څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې راپور کې راغلی.
د غیر دولتي تنظیم ترقی فاونډیشن تر سوري لاندې د حکومت په مرسته 13 ورځې د بلوچستان په اپشنو لسوالي کې د سپرلي د درختو د کرنې پرانیسته د چاپیریال لپاره د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم وکړه. پر دې مهال د اپشن په بند خوشتل خان سیمه کې و دستور جوړ شوی و. و دستوري ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کال 1890 کې انګریز سرکار په سیمه کې د کښت او کروندې لپاره د اوبو بند جوړ کړی خو د غوروسته په سیمه کې بل ډیم نه دی جوړ شوی. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکو ځینې کروندګرو وروسته و مشالې ډوته وویل چې د پرله پسې وچکالۍ له امله د دوشنه باغونه او کښتونه وچ شوي دي.
پر دې ایریا باندې چې دی ته اوبه نسته، د اوبو ډیره کښالۍ ده، خشکسالۍ ده. د مخه د ازمږ ایریا ګره د باغو د درختو داسه ډکه وسته خوشحالی د وجه یو درخت په ډیر مشکل سره نه پیدا کیږي. لیکن دا درخت چې کم پالیش ډپارټمنټ لګولې دي د دې سره سات سات د دیکبال دی، دا غو لپاره ضرورت پکار دی. د دې لپاره چې کم دی ملزمین دا باید چې د دې علاقې د پرولګي
پر دې مهال په خپل وینا کې د پښینو قبایلی مشر اجی ابيب ترين زیاته کړه چې حکومت د درختو د لګولو ترڅنګ په سیمه کې د ډیمو و جوړولو ته په ځنګړې توګه پاملرنه وکړي. خود محکمه جنگلات و بلوچستان مشر نیاز کاکړ و مشالی رو ته وویل چې د بند خوشتل خان پر 500 کړم ځکه باندې به 28000 درختی لګوي. د نوموړي په وینا چې د دې څخه به نه یوازې په سیمه کې چاپریال پاک سي بلکې د خلکو لپاره به د روزګار نورې لارې هم خلاص سي.
درخت سي د تاسو بیسیکلی اکسیجن درکې کاربن ډای اکسایډ اخی نو درخت سي نه نو زموږ اکسیجن باندې ته په هسپتالو کې ویني سي یو مریض اکسیجن سرندر د یو لیټر لپاره د 4 روپۍ ورکوي. قدرتي یو سورس دی چې موږ ته د غره کې اکسیجن درختی میت خالی دانه دي چې درخت د ایروژن کنټرول ای فلډ د پاره شد سایه کوي. دا سنټیفیک کور د قرآن شریف باندې دا ثابت ده چې درخته یو شړه د اکسیجن ورکی ماحول چې څومره خطرناک ایسونه خاص کر کاربن ډای اکسایډ هغه اخی.
پر دې مهال د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم په خپل وینا کې وویل چې په ټوله ملک کې د موسمي بدلون زیات اغیز پر بلوچستان صوبا باندې شوی دی. د کوم څخه د خلاصون لپاره به مرکزی حکومت اوس نه وایي په صوبه کې د درختو ولګولو ته په ځانګړې توګه پاملرنه کوي بلکې د هڅه به هم کوي چې د باران ته اوبو د خوندي ساتلو لپاره به نور ډیمونه جوړ او بندونه تړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی وردو خیبر قبیلی دلی تا. دا خیبر دلی اوسیدون کی شکایت کوي چې په تیرا درکی با اثر خلق په غیر قانونی توګه د دوی ځنګلونه وهیا او قاچاق کوي. دوی وایي ډیر قیمتي لرګي ترې روان دي او په کار د حکومت مخه ونیسي چې د تیرا خایست او ماحول ورسره خراب نشي. دا خیبر نه د قامی سملای غړي او د قبیلی او سرحدي چارو وزارت یا د سفران پارلیماني سکتر اقبال پریدی مشال لیلو تویل چې ځایي اوسیدون کی د غزایونو ورته په ګوته کړي نو دوی به مخنیوي وکړي. نور تفصیل فرهاد شینواری.
د خیبر زلی وګړي وایي چې په تیرا دره کې په غیر قانوني توګه ځنګلونو وهلو عمل روان دی او قیمتي ونې پکې خلک پرې کوي او بیا یې سمګل کوي. دوی وایي په کار د دغو قیمتي ونو د وهلو مخه ونیول شي. د خیبر خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پر دای مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې حکومت په تیرا میدان کې د قیمتي ونو وهلو باندې بندیز اعلان کړی و. خود دې باوجود دې با سره خلق وهی او سمګل کوي.
ایمون چې کومه غرایزه تیرای لوکی دی پاکي به تهاشه جنگلات دي چې کم با اثر خل دي هغه وسم د جنگلات وهی اوري پټ پټه چې کم خلق د جنگلې وهی شې ده هغه په کم د پیدارو کې چک پوسټونه دي چې په اوبند یې سخت چیکینګ وشي چې کم پټې لارې دي په اوبند چې دوړل وروړل کیږي په کور دادي چې ده هغه هم بندوبست وشو مخنیوي وشي. ځنې خلق وسم د سری چې با اثر خلق دي او هغه غیلو کې خلکو هم وسنه راسیږي نو په کور دای چې دا خلک د دغه کور نه مانی کړل شي او ځنګلات چې کومه خوبصورتي دوی شي غیلو کې په خپل یوي د سیاحت یو اهم جز دی نو هغه هم په حقیقي چې دا اوس خلک وهی به درېغه.
د تیرکو کې خیلو زینګل اپریده وای دوی څه اته کال وړاندې د جمرو تر کډه شوی او تر اوسه سیمه پاک نه لګرځول شوی خو هلته نه په لوی کچه باندې قیمتي لرګي روان دي.
په ځنګلاتو کې چې ټوله قیمتي ونې چې هغه کم 5000 4000 یو فوټ خرڅيږي دیار وته مونږ ته خپل پښتو کې منځه یي جی منځه ناختار دای چیر دای مختلف جی قیمتي قیمتي درختی دی پکې جی او هغه کم چې کم مونږ ځنګلات بلکې مونږ دا هم کې لاله حکومت د کسان چې کمال دغه موجوده کسان دي چې کم مونږ په بارډر باندې خلک آبادی نور کومونه د جی زمونږ علاقې ته لګې دلیل څنګه و د مونږ د علاقې نه پغلا تور باندې دوه بوټي کټ کوي و دا کوزاوي.
د خیبر زلینا د قومي سملې غړې او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفرانو وزارت پارلیمانی سیکرٹری اقبال پردی وای چې په کوم کومونو کې ځنګلات وهل کیږي باید مشرانی مونږ سره وویني او دا راته په ګوته کړی چې د ځایي انتظامیه په ذریعه مخه ونیسو
چې دغه خلکو کوم ځنګلونه دي او دا بلفرض نور خلک وړي دا په پوري توګه باندې دي مونږ سره ملوشي چې ولته موږ ولته لوکل انتظامیه له دا هدایت جاری کړو چې تر کومه پیرې داخل واپس نیوي راغلي چې دغه املاکو تحفظ شي.
چرواکی وایي چې د خیبر تیرا میدان سیمه د وسلوالو ناپاکه ګرځول شوې، کډوال ورستانه شوي او حکومتي واکمني پکې بحال ده. دوی وایي تیرا کوکی خیلو سیمه هم تر خپل واک لاندې راوستلې، خو هلته لا کډوالو ته د ورستنېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو مومندو ته په مومندو یک غونډ کې دغلته کې ولس د چارواکو هرکلې کړې په دې اړه باندې تفصیل شنواز تر کړې وړاندې
رفیق خان د پلانګار نه د یک غونډ د مرکز ته ورغلی او د ماشومانو د صحت پروګرام د لاندې غوښتل چې د بچو پیسې واخلي.
مخکې بچو غلنۍ ته د هغه ځان هلته چې به راشم ډېر زیات او سختي به هم ډېره زیاته او دلته خو چې خیر څنګه غلي نو کړه رحم در ډېر زیات آسان سهولت او
د کال 2019 په نومبر کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لاړه په قبایلی ضلعو کې د خلکو د سہولت مرکزونو پرانستلو هدایت شوی چې ویل شوی هر کله چې د سہولت مرکزونه فعال شي شمیر به اوښتوي. د 2020 د ستمبر په څلورمه په محمود کې اولنې او یوازنې مرکز په غلنې کې جوړ شو، خو کار هم په 22 ستمبر شروع کړو. لدغه وروسته په کوزه محمود یو کاون او د بر محمود په باوته ساپو کې هم یو مرکز جوړ شو چې په محمود کې دا وخت درې سہولت مرکزونه کار کوي. په یو کاون مرکز کې د صحت د محکمې ټیمونه هم ناشته او هغه ماشومان چې کورنۍ وبې وړاندې د پولیو نه انکار کاوه تل ترازی او د صحت د محکمې زنانه عمله ورته د پولیو څاڅکي هم څکوي. دا مرکز لخوا د 15,000 روپیو یو کارډ هم ورته ورکول کیږي چې هر دو میاشتې پس پکې ورته 2,500 روپۍ هم ملاويږي. په دغه مرکز کې ناشته د صحت د محکمې لیډي هیلث ورکر نازیه بیبي وای
نو اغه دی وژنم اغه خامخا اوس پولیو کوي او ویکسینیشن هم کوي ځکه چې موږ ته اوچې تاسو لپاره پیسې نه درکې نو پیسو دغه مې اغه خامخا به د ویکسینیشن شروع کی نو بس ار یو موشم چې دلته راشي هغه ته پولیو کیږي ویکسینیشن مت کیږي او چې دا موږ دې تکینو دی سکرین ته اغه دې دوی نه چې دا کوم معلومات تخلي دی ویکسینیشن بار کې د موشم د خوراک بار کې نو لکه اغه دې نه مطمئن شي یو خو پکې موشم د صحت پته ولګي بلې ویکسینیشن اوشي بلې ته پولیو اوشي بلې ته پیسې ملوشنه لکه دا ډیره خبره ده.
د محمد دودري سب ډیویژنونه دي یو د کوزه محمدو چې څلور سب تحصیلونه لري ولې دوه په بر محمدو کې دي چې دوه سب تحصیلونه پکې جوړ دي. له ټولو زیاته آبادی د کوزه محمدو د سہولت مرکز نه استفاده کوي، خو بیا هم روزانه دغه مرکز ته څومره او د کوم کوم رقم سہولت لپاره خلک ورزي دا پښتنه مې د یو کوند سہولت مرکز د سایت انچارج یا مشر کامران سبحان نکړی دا
200 پوری دورز زمنګ په سنټر باندې ماشومان ته د صحت سہولت ورکو چې تر د 500 پوری منګه شناتی کارو مسلې حل کو او د ای سہولت هم د غشانت کې تعدادو کې خلک مونږ راضي. ای سہولت کې مونږ هر قسمه موبایل ایزی لوډ ورکو دلته کې په ای سہولت کې هر قسمه ویریفیکیشن چې کې د شناتی کارو اکول شي د غشانت تاسو بایومټریک ترانسفر د لپاره چې کوم بایومټریک ویریفیکیشن پکاری اغم تاسو دلته کې اغستلې شي. لوکل ګورنمنت سره خبر روان ده چې اغه مونږ اوشي خبره نو مونږ ولته کې سیول ريجستریشن هم شروع کو.
دغه مرکز تورغړي د پړنګار او د انبار د لرو آباد سیمو خلکو دا هم غوښتل چې لیکاونډه د سہولت مرکز غاړي کې د دوی سیمو ته ورشي یا بیا دغه سیمو کې واړه دفترونه ورته کولاو شي نو دوی ته به د تګ راتګ مشکلات کم شي. نو کامران سبحان وویل چې دوی باید دغه غوښتنه د حکومتي او انتظامی مشرانو نو کی او هر کله کې دوی ته په دغه سیمو کې د واړو دفترونو وینا ل خپل دفتره وشوه دوی په عمل کوي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د رنګ ساعت کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومند اور.
د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری وای دی بنن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي. پرم اسلام آباد کې خبري کوونکي د خپل وینا کې بلاول بھٹو زرداری تور پورې کړ چې د سینټ د چیرمن په انتخاباتو کې ورسره درغلی شوی او دغه انتخابات غلا کړی شوی. بلبل د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز پرم اسلام آباد کې خبري اعلان کړ چې د سینټ د چیرمن انتخابات شفاف او د عین مطابق وو. د سیاد چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوې چپه راغلې او که احتیاط ونه شو نو دا په ټول ملک کې خپرې شي. د مارچ پر 12مه په یو ویډیوي پیغام کې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې د پنجاب غټ ښارونه د دغه وبا له امله متاثر شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې یوې موټر بم چاودنې اووه کسان وژل دي او 350 نور چې زخمیان کړي دي. چارواکي وایي دا چاودنه بیګا د شپې 9:30 بجې د هرات ښار د 44مې امنیتي حوزې اړوند شوې ده. د هرات والی عبدالوحید قتالی مشال وویل چې اته امنیتي سرتیري د دغې چاودنې په ټپیانو کې شامل دي او یو یې وژل شوی دی. د پیخي زموري لا چا نه ده منلي خو د افغانستان د کورونا چار وزارت یې لپاره وسلوال طالبان تورنوي. او روس وایي که د افغانستان بوري انتظامیه جوړیږي نو باید چې طالبان پکې شامل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو راتلونکي اونۍ د یو کانفرنس د کوربتوب لپاره تیاری کوي. د غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هېواد کې د امن پروسه ممکن تحول دي. د روس د ماسکو وزارت بیان دی ماریا زخروا د بیان تر اغېز څو ګنټې وروسته ورکړ چې مخکې د مارچ پر 12مه ترکیه هم اعلان وکړ چې راتلونکي میاشت په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د کوربتوب اراده لري.
اسرار عالم مندر ته د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او درته ونی د خبرونو وړاندې کوو. روغتیا او درملنه په روغتیا او درملنه خبرونه کې منندر تر ډیره د خزو او جنو د صحت او د هغوی پر روغتیا ایستند بحث کړي. په خبرونه کې واوري چې په افغانستان او پاکستان کې د خزو عمومي ناروغۍ سدي او خزو د غذایت کموالي لواجی لکوم ستوند سره مخامخيږي. پامیر ساحل د روغتیا او درملنې قربه ده را دي چې د خبرونه وره
روختیا او درملنه.
روختیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو پر روختیا د عمومي باستر څنګه د خځو نړیوالې ورځې په مناسبت د خځو پر روختیایي ستونزو هم غږی غواغه. کسان چې دایمي ناروغي لري څنګه کولای شي خپل صحت ښه وساتي او عادي ژوند وکړي. لدې پرته د موسمي او نورو ناروغیو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي. ورسره د افغانستان او پاکستان خځې عموما څه ډول روغتیایي ستونزې لري پر دې موضوع غږیږو. ورسره په دې هم غږیږو چې د غذایت کمی یا کمی څومره لوی مسأله ده. هغه خځې چې حامل دي او یا بچیو ته شیدې ورکوي باید څه ډول خواړه وکړي او د ښه صحت لپاره څه وکړي. حامله خځې باید په څومره موده کې ډاکټر ته ولاړ شي. د دې ترڅنګ د نجونو او ښځو پر روغتیا د نورو پښتنو ځوابونه هم درکو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله سره دی. د پېښور د بډبیر په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتونی هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. الله ګران اوسئ.
خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. زه هم ځنې پښتنې لرم، خلکو هم پښتنې راته یو څو لیکلي دي. نو زه اوله پښتنه تاسو ته وایم. دلته یو کس دی ګولې مخه په نوم باندې د لیکلي دي چې دا د اتر سپری چې خلک استعمالوي په بوتلونو کې وي د دینه خو وي زکام نه کیږي وي ځکه چې څوک یې استعمال کی وي ځان په باره کې به ما خیال کړی وي هر وخت دلته زکام زکام وي. وي د دې جواب را ترا کوي.
بعضی بویونه داسې دي چې هغه د هغې نه بعضې خلکو ته الرجی کیږي، پوزه بنده شي یا ورسره په سر درد شي، خو هغه خپله ټیک شي. البته مریض لپاره بیا دا کوشش پکاري چې زیاته دا جلکیږي چې هغه د هغه سې قسم چې مخصوص کوم سپریز دي یا ادر چې ورته وایي هغه بیا د دې نه ځان ساتي. دکسې دغه اتر چې د کوم بوټي یا میوې مصنوعی جوړ شي یا داغې نه خاص شي وي، لکه داغې پولنس چې کوم وي یا زردانی، نو دا هغه بوټو زردانی بم بیا ته دا چلکی داغې نه به دی ځان ساتي، ځکه چې دا مونږ ته پته ده چې د الرجی مونږ سره علاج نشته دی سوا د حفاظتي اقداماتو نه.
صحیح دی. یو کس هم را سره دی، ستړي مشه. سلامونه صاحب، نوم راته وخی او سیمه هم. زه چې تر څومره پورې ستاسو په خبره پوه شوم، ستاسو آواز قطع کیږي کنه. تاسو ویل چې ستاسو یو شناخته دی لاسونه او پښې کار پریښی دی، او افغانستان کې ډاکټران ورته ویلي دي چې تریخی غټ شوی دی، همداسې ویل؟
بالکل
همداسې. نو دا ماته ووایه چې د دغه شناخته عمر څومره دی، د څه کار کوي، او لاسونه او پښې چې تاسو وایئ
تقریبا 15 پر شاوخوا دی، او کار خو دغه معمولي کارونه مثلا د غریبۍ نه کوي.
لکه د مثال په توګه د غریبۍ څه کار دی معمولي؟
کاریګری مثلا اکثر وخت دلته پیرنګ کار کوي، پیرنګ خو دغه د لاس کاریګری مثلا د دې کار کوي.
او تاسو چې وایئ چې د لاسونو او پښو کار پریښی دی، څنګه کار پریښی دی؟ په لاسونو او پښو باندې هیڅ په پښو تګ نشي کولی لاسونه؟
اوس د لاسو کار پریښی دی، خو اوس کار نشي کولی، کار نه کوي. مثلا چې هغه شو
موسا جان صاحب، تنها صاحب درته ووایه چې څنګه کار پریخه دی؟ په دې ما پوکې دی، بس په شل شوې دی، داسې په ځمکه ناستې، بس تلې نشي، تګ را تګ نشي کولی؟ او دا څومره موده شي چې دا پخو او لاسونه کار پریخه دی؟
تقریبا دوه میاشتې کېږي چې بیا لاسو پښې کار کوي. تر مخه مې یو مریض درلود چې ډوډۍ به وخوري.
ډوډۍ به چې وخوره څه به کېدل ور باندې؟ تاسو په ایران کې ډاکټر ته تللی یې که نه یې تللی؟ ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې لرئ؟
نه، بس دې زمو خبره
وایو. دې دا څه منتظر اوسې چې ډاکټر صاحب څه راته وایي؟
سید، دا چرته اوسی؟
دا افغانستان د زابل په ولایت کې اوسی.
سمه ده، بس ډاکټر صاحب ورته ځواب ورکړي، خطا سي اوري. مننه، خوشاله اوسې.
دې چې پر دواړو
سترګو خوشاله اوسې. تاسو هم ښه وخت، خوشاله اوسې. ښه ډاکټر صاحب،
چونکه د دې ټلیفون غږ نو صحیح نو مجاز تاوان کیږي، ښه کیس وو. د دې رور چې کوم مسلې نو اول خبر خو دې ته دا وکم چې د تریخي پړسوب چې د هغه سره د شلېدلو یا لاس په خو پرې غدلو داسې سره خاص تعلق نشته دی. دا روحي رواني کېدای شي یا عصبي کېدای شي، نیورولوژیکل ډیسارډرز کېدای شي.
دا د سې خونه دی چې سټروک
یا خدا نه خواسته الله دې کړی هغه برین اټرافیس کېدای شي. نو چونکه د دې وجوهات ډیر زیات کېدای شي،
دا سې خو بنې شي چې د شل شوې د سټروک وغیرې شوی فالج حمله پر راغلی.
هم دا غویم کنه چې هغه نیورولوژیکل دا سې دغه د ملټیپل سکلیروسس کېدای شي. نو دوی ته زه دا وایم چې دوی دې د کوم ډاکټرانو صاحبانو چې کتلې دي هغه ټول اسناد او کده کوم عکسونه اخیستې، ام آر آی یا سی ټي سکین، نو هغه دې مونږ ته واټس ایپ کی. تفصیل سره وګورم او بیا ورته جواب ورکم چې څو امکان کې دي چې یا سمون امداد کولې شو غسی وکړو.
سید موسی جان تنها سپتا سودا خپل د غره واخلې قلم او کاغذ یا ټلیفون را واخلې زرتن شمیره وای ملک سات کې تاسو به دی ویبل پختنې جواب ورکړي ډاکټر صاحب غي پور بدای او د ملګری تیار شوی بیا به تاسو په واتس اپ باندې خپل عکسونه ټول درولېږي کنه.
سم
گوهر علی صاحب لبا جوړ لیکل دی ل چارمنګه چې د دوی 15 کلن ورور لتیرو درې ځلې ور باندې یو چل داس شوی دی چې سر ور باندې وچور لیږي بیا به هوش شي 15 منټه پورې سترګې او خلې هم کاغه شي په دغه وخت کې وای دا چل ور باندې داسې میاش ورسته راغله مطلب درې میاشتو کې دا ځان د ځل کوم چې درې ځلې شوی نو درې میاشتو کې ور باندې دا کار شوی دی نو دی به څه دا مرګي خو بنی
بالکل دا چې کوم ظاهران دی علامت وای دا د مرګو دی خدا به ډاکټر ته خی چې یو کتل شي چې دا کم کیسه مرګی دی دا د ټیسټونه وشي لیب زی وشي او معلومه شي چې دا مرګی کم قسم ده او څو نو وخت دا وی بلری او څه طریقې کار به اختیاریږي او بهرال هغه ټول اوریدونکي د چا په کورونو کې چې مرګی وي په بچیانو کې نو دوی ته دا پکار ده چې دی آئندہ کې دا کوشش وکړي چې په خپل کې ودونه نه کوي او بل سره نو بیا به دا بیماری زموږ د معاشره نه په مزه مزه کم شي.
صحیح یعنی په کومه کورنۍ کې چې څوک مرګی لري نو هغه کورنۍ کې د کاکا زامن ماما زامن کاکا لور ماما لور ترور لور تر لور کنه د دې خاله لور د دې سره د خاله زوی سره د سر دی ودونه نه کوي ځکه چې بیا دا ناروغي کې د شخوره شي کنه نور ماشومانو کې مراشي.
بالکل هم دا غسه پامیر صاحب خو احتیاط وکړ
د ډاکټر صاحب سره ک موسی جان تنها صاحب او تاسو ملګری رابطه کول غواړي او خپل دا ټول نسخه وغیرہ ورته ورکول غواړي نو د واتس اپ شمیره چې دا هغه دا 00920092 دا د پاکستان یا جمع 92 چې دا د پاکستان کوډ دی 3 3 4 3 3 4 هم چې ولیک بیا غین ورسته دی 001 بیا دی 3 2 5 1 بیا درته وایم دا شمیره 00920 3 4 0 00 1 2 1 5. روغتیا درملنه خبرونه ته وګیاست ستاسو د زنو عمومي پښتون ځوابونه مې ورکړل زه د خزو پاړه پښتون تر اعظم زکه چې تر اوسه پورې هیڅ اونه کړی. ډاکټر صاحب په افغانستان او پاکستان کې خځې عموما څه قسم صحت د صحی یا روغتیاي ستونزې لري زموږ په سیمو کې زیاتره ستونزې د غذایت کمی سره تړلې که څنګه؟
بعض بیماری چې دي هغه صرف د خزو پورې تړل شوې دي لکه پای کې عموما چې د غټ ستونزې چې د خزو لپاره غټ ټرنر سندروم مونږ ورته وایو چې دا د گروت یا نشونما عمل کې تغیر یا څه کمی زیاتوي او د هغه په مقابل کې بیا انفرټیلیټی یا شندواله پیدا کیږي.
صحیح
دغه سي دغه غټ ستونزه خزو ته چې دا د صحت په حساب باندې دا د اوستیوپوروسیس یعنی دا اډوکو یا اوستیومیلیشیا دا دي
اډوکی نرمیږي یا اډوکی رژیږي؟
رژیږي عموما اته یا اوه داسې بیماری دي د دوه نه علاوه چې دا د خزو د ژوند او صحت لپاره زیات نقصان دي یا اغیزمنې دي. دې کې اول چې نو دا د زړه تکلیفونه دي ځکه چې خزه کله حمل پیدا کی نو د دې وینه چې دی دا ماشوم یا په نس کې چې کوم ماشوم زین پیدا کیږي نو داغه په نشونما او خوراک کې د دې د وینې زیات مقدار استعمالیږي او دغه زیاته تنفس چې دی هغه هم د مور په تنفس سره روان وي نو د مور زړه باندې کار ډیر وي نو دغه سي زنانه چې د زړونو د بيماره زیات ښکار شي. دین علاوه چې کوم خزو ته غټه ستونزه پیږي نو دا د دې د بریسټ کینسر یا د سینې کینسر دی.
صحیح
چې باندې موږ پروګرامونه هم کړی دي او یا عمومي بيماری ده قابل علاج هم د هغه سي کینسر نه دی چې علاج نه کیږي خو بیا هم لکه د خزو لپاره دا یو ستونزه ده او باید چې خزي کم از کم چې کوم خزو ته په ټیکې یا سینې کې تکلیف پیدا کیږي چې هغه خزه ډاکټرې ته لاړ شي او هغه میموګرام ورته یا هغه ټیسټ یا الټرا ساؤنڈ یا خزه په لاس توګه باندې خزه ډاکټرې وګوري او معلومات شي.
صحیح.
دین علاوه پامیر صاحب چې کوم د خزو ته زیات تکلیفونه چي وي نو هغه د بچدانې ستونزې دي په خزو کې او د هغې کینسر دی او سروایکل موږ ورته وایو پښتو کې ماته نوم به نه راځي.
ښه. د رحم د برخې او د بچدانې د غي سرطان
دین علاوه څلورم چې کوم په خزو کې عام ستونزې دي زمونږ په معاشرو کې بلکې په ټوله نړۍ کې دا د گینی نسائی
او نسائی مسلې دي
ټولې دي د کې دا وی چې خزو بچی ځای کېدل یا به وخت بچی پیدا کېدل یا د حمل نټنګېدل یا د لیکوریا غونتی بیماره دغه څه قسم شې نه چي زنانو کې چې کوم د پرګننسیز ایشوز یعنی د حمل دوران کې چې کوم عوارض یا تکالیف خزا وړاندې کوي دا پدریو یا سلور سٹیجونو کې موږ تقسیمو. ور سره شپږم نمبر کې چې کوم دی په خزو کې ډیپریشن او زودرنجی یا انگزایټی دا د دې غټ ستونزې دي چې هغه دی ښکارا کوي نه او د کور خلک د کم علم په وجه باندې یا د زیات توجه نه ورکولو په وجه باندې د معاملو باندې نه پوهیږي او بعض خلک هغه پیریانو او جادو او تاویز ته ریفر کی هغه ته واړی چې دا دغه سے چل نو دا د خزو زمونږ په معاشره کې افغانستان کې او پاکستان کې او دین علاوه چې کوم دی اوم نمبر آٹو ایمیون لکه شکر یا شاریخون دغه سے قسم بیماری دي
خو زمنګه په سیمو کې عمومي ډاکټر صاحب دا خو تاسو ناروغي یاد کړی خو شو چې دا یاد شوي عمومي چې د زموږ زیاتره سیمې د غربت د وجنې د غذایت مسلې دي زموږ د خزو.
بالکل. د غذایت کمی صرف د غربت د وجنې نه پامیر صاحب د دې کې زمونږ سماجی یا د کور چې کم تړون دي دا هم شامل دی لکه پښتانه ملما دوست وي نو چې به وخت ملمانه د شپې وخت کې راشي نو د کور زنانه عموما نه هرې پاتې شي او ماړی اجره ته یا جمعه ته یا د غزینو ته لاړ شي
او یا خزه ورسته ډوډۍ خوري سړی اول خوري.
بالکل. یو دم وي دغه سي خزو کې یو نقصان دا کیږي چې دې ته کم میوه د ناول ملاوي کې نه کملو شو نه غدا خپل بچیانو ته ورکی
بلې نه خوري
او د خپل نه خوري په دې فکر کې چې رزه خټي کې مودا بچی ته زیات ضرورت نو چې څومره هغه ماشوم ته د خوراک ضرورت نو دغه سي زمونږ د لور ته خور ته دې ته هم ضرورت ته باید دې کما ماشوم ته ورکوي نو بیا دا سر کې چې نیم ماشوم ته ورکوي نیم دې خپل استعمال کی.
صحیح. او یادا سے بندوبست پکور کې وشي دا خو کیږي کنه پکلو کې خو دغه دی کنه وس سبزی دی فروټ دی دا شته کنه پکلو کې او په خارونو کې هم داسې بندوبست کم از کم وشي چې هغه خزه چې بل خصوص حمل لري او یا ماشوم ته تیار ورکې هغه ته غذایت ور پوره شي کنه
هغه ته کوم ماشوم چې حمل لري یا ماشوم ته سینه ورکوي نو هغه ته د زیات او بهترین منظم غذا ضرورت وي
صحیح
چې پای کې کاربوهایډریټ هم پوره وي پروټین هم پوره وي حیاتین هم پوره وي او منرلز یا نمکیات یا مالګې چې کمی دي لکه کیلشیم شلو یا ځینې عناصر لکه اوسپنه یا فولاد شلو یا کاپر شلو یا ګولډ شلو دا زموږ د وینې اجزا دي دا وی پکې خامخابه نو دا هم ډیر ضرور دي کدا کم او ډیر معمولی مقدار سره کم شي لکه زموږ زیاتره خزي چې دلته زموږ په افغانستان او پښتونخوا کې مونږ وینو نو دا اکثر د وینې د کمی ښکار دي د کلشیم د کمی ښکار دي او د خوراک د کمی یا د خوراک د بدنظمی ښکار دي.
صحیح.
بدنظمی څنګه لکه چې بیټه مدي ته خوراک ملو شي یا د ټولو نه اخیره کې ورته ملو شي نو باید اوس هغه وخت چې مونږ په دې پوه شو چې دا خویندې او لوڼه چې دي دا زموږ برابر انسانان دي او چې څنګه یو سړی ډیل کیږي هغه ته چې څنګه توجه ورکول کیږي باید دغه سیمه خپل لوڼو ته بچیانو ته خویندو ته موکو.
ډاکټر صاحب، دا د غذایت کمای لکه د وسپنې کموالی، د کلشیم کموالی، د مینګنیز کموالی، د مګنیشیم کموالی یا د پوټاشیم کموالی، داسې مالګې کمی، ویټامینونو کموالی، دا مسلې چې دي، یا د نشاستې کموالی، یا د لحمیاتو کموالی، هر یو شی چې د غذایت کموالی، آیا په خزو کې د حمل ستونزې یا د خزو د نورو هارمونی نظام چې دی د هغې ستونزې، او یا د خزو د زړه او د رحم او د بچدانې سرطان، رسولۍ، یا د دې شیانو د تی د سرطان، د دې لامل کېدی شي کنه؟
بالکل کېدی شي پامیر صاحب، د ژوند لپاره د ډیرو عواملو په شمول تازه اکسیجن، کافی مقدار کې صفا سوترا اوبه، او په اعتدال سره منظم یا بیلنس ډایټ،
او متوازن خواړه
دا پکار دي. دغه سي چونکی زمون په معاشره کې د خوراک مشري عموما د خزو په سر وي، نو خزه کولای شي چې د باورچی خانه یا شپسخانه چې کوم ترتیبات دي، هغه دي یو خپل خاص نظم سرونی سي، لکه د هفته د ورځو دي تقسیم کو چیره دي کې اوریجه یو ورځ اوریجه پکار دي، یو ورځ سبزی پکار ده، یو ورځ دال پکار دي، یو ورځ لوبیا پکار ده، یو ورځ ډیر زیات سبزیان مکس سبزیان یو ډول پکار دي، او دغه سي یو ورځ غوخه یا کیمه سبزی دا پکار دي.
صحیح.
بیا که دا نور شنه دي ته مکمل ملو نمشي، لکه میواجات چې کوم د حیاتی نو خزانی وي، نو بیا هم گزاره کې دي شي، چونکه دلته غربت مونږه صرف موسمی میوه مونږ ته ملاوي دي شي، او نور خو نه ملاوي. او دا غسي دي دا کولی شي چې فرض کې مړه ګران ده، نن سبا گازرې عام دي، او نو دا دواړه یو شانتي خصوصیت لري، یو شانتي اجزا د خوراک لري، نو په دې باندې پوهېدل پکار دي خويندو ته او د کور ټولو خلکو ته. کدا چا دا وس نه رسیږي چې مڼه وخورو نو هغه دغه استعمال لري شي، دغه سه که څوک وای چې امرود یا داسې شی نه ملاويږي، نو هغه ټی بیر یا سوابیر چې ورته وای
هغه خوړلی شي،
هغه اوس عام دي، هغه خوړلی شي.
ښه، تاسو به دا هم لیدلی ډاکټر صاحب اکثر چې خزه چې کله ماشومی پیدا شي، نو تر هغه وروسته ورته په کورونو کې خزي وي چې دا شی به نخوري، هغه شی به نخوري، او یا چې حملی ورته چې دا شی به نخوري، دا شی درته خنه دی، دا ګرم دی، دا یخ دی، دا دست دی، دا غسه دی کنه؟ د دې په اړه کې تب څه وایي؟ هر شی باید خزه وخوري د حمل پر مهال او د حمل نو وروسته، د ولادت نو وروسته؟
بالکل پامیر صاحب، یو داسې ستونزې دي لکه شکر
او
یا بلند فشار خون،
او
چاهي چې د مالګې نه پرهیز وکړ بیا د ګوډي چینو نه، دین علاوه امن چې سونه بیماری دی، لکه مثال اسهال شون هغه وخت کې مونږ ورته دا وایو چې بادګیر شي یا چې کم شي نه خېټه نرمي کبس کوشاجي دا ونه خوري. دین علاوه عموما په عمومي توګه باندې پستیب کې داسې خبر نشته دی چې مونږه د خلکو نه خوراکونه بن، د خوراک نه زموږ مطلب دغه دی چې کم هغه خوراک دی چې د انسان د ژوند لپاره لازم دی، کم چې غیر لازمی خوراکونه لکه چای سکل، دا په بوتلو کې بند شربتونه، د دیسکل، نو د دې نه بیا پرهیز پکار وي، دغه څه نه خواسم نه دی پکار.
صحیح.
دغه څه مالګا چې دا د آیوډین والا ملو شوی مالګا یا چې کم د سر کاڼي والا مالګا بهترین هغه وي.
او ښه، او ډاکټر صاحب بل پښتنه چې زکول غواړم په دې کې دا ده چې یو خزه چې حامله شي باید د خپل دغه د پاره معاینه د پاره څومره وخت وروسته ډاکټر ته لاړ شي؟
دا پکار ده چې حمل چې کلم وشي نو هر درې میاشتې کې باید د خزه ډاکټر ته لاړ شي، حالته معاینه مو شي، او د دې د وینې تجزیه مو شي چې په دې کې هیموګلوبین یا فولاد کم نشي، کلشیم کم نشي، یا نور چې کم نمکیات، تاسو ټول نمونه واخست نو زه بیا بیا موږ نه شو اخیستل چې دا اجزا په وینه کې دا پوره وي، او اګه کم وي نو بیا ورته دغه چې کم د تکوی دواګانې دي نو عموما ډاکټر
ته
تجویز کوي، د ماشوم تر پیدایشه پورې باید بیا جاری وساتل شي.
سمه ده ډاکټر صاحب. د دې نه علاوه راته دا وایي چې عموما زموږ د انجونه چې راغټیږي کنه، ماشوم توب نه عمر بلوغت تر رسیدي ځوانيږي د دوی د پاره داسې څه طبي لارښوونه شته چې دوی باید څه وکړي، لکه خواړه خو تاسو یاد کړ غذایت پوره کول دي، د دې نه علاوه د دوی چیک اپونه هم ضروری دي، معاینې هم ضروری دي چې ډاکټرانو ته د ښځو ډاکټرو ته لاړه شي. دا انجلۍ
بالکل دا ځکه ضرور دي پامیر صاحب دې کې لکه ما خبره کوله خو بیا پکې دا منور طرفونه د ټرنر سندروم دی په ښځو کې. ترنر سندروم هغه د دې د نشونما او د هغه سره تعلق لري، او د هغه د وجنه بیا د خزه پراتلون کې جون کې ډېره خبره کې دي شي هر سوتیزم کې دي شي چې نه په مخ باندې وختر شي هغه سي سټیچر کټ کم پاتې شي، یا په راتلون کې هغه شنډه پاتې شي، یا په بچدانه کې یا رحم کې رسوله یا د اوبو رسوله دا پیدا شي. نو کچر هم بالخصوص چې کوم بلوغت رسیدونکي جنکۍ وي او د دې د میاشتې بیماری دا به ترتیب وي، یا زور لاندې یا سپینه بیماری راځي ورته، یا بے ځایه سستی چې د عمر مطابق نه وي او د بدن سست پستی او کار ته ډډه نه لګي، نو د دې د وجه نه هم دا چې دا په نظر لاندې ساتل دي، او دا د مور پلار یو بنیادی فرض دی. کدوی دا ونه کی نو این امکان لري چې شل کلنه یا پنځش کلنه کې دا جنای په داسې ستونو ښکار شي چې هغه بیا د واده نه پاتې شو، دا ټول عمر د پاره د دې په ولو کې.
صحیح. سراج رضا صاحب د خپل مور په باره کې یو پوښتنه لیکلې چې تاسو ته لولم. د په خوست کې اوسي او د دوی مور بيبي چې دغه 15 شپته کلنه ده، وزن یې 80 کیلو دی، قد یې تقریبا 180 سنتیمتر دی. په پاکستان کې ډاکټر اي اچ امیر ته خولې ده، او دا ځلې ډاکټر فهیم الله صاحب ته هم بيولې ده په رحمان هسپتال کې. وی وز د شکر لري دا ښځه، ها اوس د انسولین استعمال او ورسره څنګه کې دوايان خوري دی لیکلي دي. انسولین نووامکس دیر شیونټ جمع چلر شیونټ ان 24 اورز، یعنی چلر شو ساتونو کې شل د لیکلي دي. صحیح دی. ورسره مخکې ټابلیټ دی ډاپا په نوم باندې 10 ملیګرام د خوب په وخت کې یو دانه. بل ټابلیټ دی ګالووس 50 ملیګرام سهار. بل کیپسول دی زی گیپ په نوم باندې 100 ملیګرام د خوب په وخت کې. ورسره وی سایکیټریست بشیر احمد صاحب ورته دواګانې ورکړې دي، هغه دادی ټیبلیټ پیراکسل 100 ملیګرام سهار، ټیبلیټ ټوپاګین یا ټوپاجین 50 ملیګرام د خوب په وخت کې، او ټیبلیټ لگزټنل 3 ملیګرام د خوب په وخت کې. وی دا دوایانې او علاج جاری ساتلی دی، خو اوس ورته وي د سر درد او شاته خواته په غاړه کې ورمیک کې درد پیدا شوی دی. د پښو او عضلاتو له دردونو هم په عذاب ده، البته د بلډ پریشر یا تکلیف نه لري. نو اوس وي موږ څه وکړو، کوم درمل یا دواګانې باید استعمال کړو، او ستاسو مشوره څه ده؟ څومره ښایسته لیکلي دي هر څه کنه ډاکټر صاحب؟
بالکل، دا پوهه سړی دی، الله دې وکړي چې زمونږ ټول پښتانه همدغه سي پوه شي. دوی بداو کې چې کوم انسولین دی 150 یونټه سهار ماخام، نو دا به دي وګوري چې د مور بيبي چې کوم ایچ بي اي 1 سي دا د شوګر یو ټیسټ دی، دا به موږ دلته کې خوښ کیو کې هغه وګوري چې هغه د وونه بره دی که د وونه ښکته دی.
صحیح.
نو که هغه د وونه بره وي، نو بیا به د دې د یونټ چې کوم د انسولین دي دا یو ډاکټر سره په مشوره باندې د دې مقدار معمولي غونډې زیاتول دي، لکه د 40 یونټ هم کېدی شي بیا 10 یونټه کې ورته.
صحیح.
او دا چې کوم د بشیر احمد صاحب چې کوم داروګان دي دا باید جاری وساتل شي.
صحیح.
د درد لپاره مای کې دارو موجود دي، او د پلو لپاره موجود دي، ډېر تفصیل سره د لیکلي دي. البته دي دا کولای شي چې ملټي وایټامین
او
یا د وایټامین بي کمپاونډ
یا وټامین بی کمپلیکس هم چورته وي
او کمپلیکس هم ورته وي دا عمل ته کې چرته کې د دې څو مرکزی ډاکټر چې هغه ورته غلطه نه تجویز کی او یو ګولې د شپې د شکر سونه مریضان چې وي دې به یو ملټی وټامین یعنی د وټامینونو مختلف مجموعه چې کم ټیبلیټ یا کیپسول فارم کې راځي او دا به د شکر هر مریض هر شپه یو دانه استعمالې نو بیا به دا زیات زحمتونه او د لګ ډیر دردونه چې دینو دا به ان شاء الله چې کنټرول شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
الله کرم اوسې عزت مند اوسې
خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه بیا در سره په مخه مخه.